د سهار ته بجی دی. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ډلیزي حمله په اړه جزئیات درکړو. لهر څړومبای په مکړی خبرونو ته د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش پر روزنیز مرکز د بمی حمله په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو سکتور په نښه کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د کابل په 14مه حوزه کې پر دې مرکز د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یوه امنیتي غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دې وپیژندل سي او له منځه دې وړل سي. همدارنګه دې د دشتي برشي سیمې د امنیت ته ټینګښت په اړه لا زیات کار وسي.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې هم ناامنه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د ګوزان 350 پیښې ثبت شوي دي. WHO د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د پولیو د کمپاین په عملي کولو کې همکاري وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملک کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د اکتوبر په 16مه په یو بیان کې ویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارت نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپک پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دی پرون د اکتوبر په 16مه د اته څلوېښت مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو اته څلوېخت کلنې باریټ ترای ورکړي د سره محکمې څوکۍ تیر میاشت وروسته له هغه تشه شو چې په امریکا کې د عدالت مخکخه لیبرال څیره روت بادر ګینزبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د باریټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نېټه کېږي ترسره شي. او زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمین منسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکوو چې لوکاشنکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر د 15مې مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو وویل چې لوکاشنکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په منسک کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسان یې ونیول. په بیلاروس کې د اګست د 9مې له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي. لوکاشنکا ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبری برخې ته، او د خبری برخې په سر کې تاسو په خوست کې د نن سهارنۍ حملې په اړه د جزئیاتو اوریدو ته رابولم. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د خوست ښار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی، ډلیز برید دی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. الوخیل صاحب، جزئیات څه دي د دې حملې؟
تکل صاحب سلام تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار نږدې شپږ بجې د خوست ښار جنوب لوري ته مجاهد څلورلارې سره نږدې د ځانګړو پولیسو په قضې باندې وسوال برید شوی چې برید اوس هم روان دی او خال خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه زوروره چاودنه واورېدل شوه چې بیا په تعقیب نورې وړې چاودنې وې. د سهار په شپږ نیمو بجو بیا دوهم ځلم همداسې لکه اوله چاودنه چې درنه وه، دا چاودنه هم ډېره درنه وه چې تر ډېرې لرې ځای پورې غږ واورېدل شو. تر اوسه سره لدې چې امنیتي ادارو د دې ډلیزو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي، خو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د خوست ښار شخصي او ولایتي روغتون ته شپاړس ټپیان او د یو مړي جسد انتقال شوی دی. د یادو سرچینې د معلوماتو په اساس باندې دا اووه کسان چې دي دا ملکي یا ولسي وګړي دي، او پاتې کسان چې دي دا د پولیسو د ځانګړي قطعې منصوبین دي، ځکه دا سرتیري نه لري. اکثره ټول دا کسان چې دي ټول منصبدار دي، او دا وژل شوی کسان چې دی دا پولیس دی. د والي ویان طالب منګل وویل چې تر اوسه پورې د برید په ساحه کې دوه بریدګر وژل شوي دي. البته چانیز عملیات روان دي چې د برید وروسته به څه معلومات چې لري له رسنیو سره به شریک کړي. همداشان تکل صاحب، غواړم تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ وغوښتل وسلوال طالبانو نظر هم په دې ارتباط باندې ولرو، نورو څوک چې جګړه کې ښکېل دي هغې نظر هم ولرو، ولې هغوی په دې ارتباط باندې نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
ډیره زیاته مننه نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړي قطې د وسلوالو د ډلیز برید په اړه جزئیات راکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، او چارواکو ویلي دي چې شپاړس کسه روغتون ته انتقال شوی دی، یو کس وژل شوی دی تر اوسه پورې. خو دا چې حقیقتا په د جګړې په ساحه کې څه روان دي موږ تر اوسه نه پوهیږو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن ورځ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفیر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د نه منلو وړ نه ده او دا تاوتریخوالی د سولې پر خبرو ناوړه اخیس کولای شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شغلی نادری او ویلسن په کتنه کې ویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړی دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکراتو او یوې ښې پایلې ته د رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کیږي ورسته خبرې پیلېږي چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلې. دا بیا هم یو توتیا ده او د دې توتیا تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوختي خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړې ده.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستاني ایډان ورځپاڼې د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاروي خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه غونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خپره کړې ویلي دي چې مصري ټبری ابو محسن المصري یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پرله پسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصري په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصري وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللی. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصري په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصري یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال
ژوندی نیول شوی. خبرونه د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزی له خپلې ویلي که څه هم المصري ډیر مشهور نه وو، خو وژل کېدلې ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملیټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایي برید رپورټ خپور کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایي برید اونۍ وروسته لاغې کېږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپله ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهی تړون وساتل شي او تاوتریخوالی راکم شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته را بولم.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنګ جاج مخکتنې ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سړینې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړي.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغې په لور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، ولورې څه خبره ده، ولې څه پیښه شوې؟
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړې ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته را بولو.
نن د ازادۍ رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادۍ رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادۍ رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وایو، ور به ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لټولو ملمنو نه چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سریر و سربیر در شوز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریرین پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخپراوانه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخپراوانو سخه هر اخپراوانه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو لسات نشراتو پلر که اخپراشوی او او سم اخپریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پر برکی نیسی دا چه در افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پر درشل کدی او لرغون فرهنگون بدیدون کدی. نو په دې ورسته کې آزادی راډیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په غوڼه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان و زیاد من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسل دیر زیاد منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب دتاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور
ډیره مننه قدرمنو فرهنگ جا یو بشپړه نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمون د جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولم. دا کتاب چې د سالور سو او اویا مخلری په سالور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولې په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، دا داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښې لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان د چې د خلکو د یاده وځي. مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ته ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي عبادات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي عبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي عبادات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان ده فرهنگ ده میراث ده ساتلو ده پاره یا با سخت کتاب ده چه ده ده نمخ که دست کتاب روز پولی چاپ شوه نه. و البته لگ لگ کارو نشوی ده، خواره واره کارو نشوی ده. خو ده کتاب چه نن زمان پلاس که ده، ده یا با سخت کتاب ده. او ده استاد نابود چه لگه که محلی زده کلی ده قدر ورده، او دته مونږه د لازیاتو بریالی جبونو هیله کو چې داسې دغه کار ته دوام ورکړي، او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم، ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړی و چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلی شاید دا ځینې خلک وانه وري، او دغه راډیو خبرې داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما وویل که کېدلی شي چې دا ته راټولې کړي او کتابي په بڼه باندې چاپ کړي. بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړی نو کتاب ډېر ښه کتاب دی، دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښه د اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی، ډېر ښه تقریز لیکلی دی، او خوښ په دې سومه چې لایق صاحب په خپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی. او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې لیا تش کړی، فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی، ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې د مونږ نه بېخي بالکل ورک دي. مونږ خو جګړو داسې کړي یو چې هر څه را اخیستې دي، فکرونه مو بېخي بدل شوي دي، او فرهنګ مونږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما پخپله لیدلي دلته کتاب کې راغلي دي، سلطان پور چینی، چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي. په دې وروستیو وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله، نو دغه د سلطان پور چینو کې دا مونږ نور افغانان مسلمانان چې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي، دغه ځای ډېر ښه ځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېر مهم مسله ده، دا د سلطان پور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی، دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی، ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل دغه خې دي غرونو دي اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي، لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شوینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید چې مونږ خپل زراعتي ځمکې د وساتو او غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو، دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړه شوې ده، دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته مونږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی، هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي، او ځینې نجونې پراټی راوړي له کورونو نه هلته سره خوري، ملي کوي، د یو عالم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې مونږ باید چې دا خوندي کړو او مونږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي مونږ سره، هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی. دوتار څومره مهم ده، بدبختانه مونږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له مونږ نه، چې رباب زمونږ د افغاني آله ده، د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت کړ، او دا لوی زیان ده، فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي، زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو، دا جګړې داسې کړي چې دغه مسایل دي. بله خبره دا ده چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې یو خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي، او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی، دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده. کله چې د کوچي واده وي، کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي، ټوله ورځ دا رمې سره وي، رمه پیږي، هر شپې هم کور ته نه راځي، یعنې ده په غیابو کې واده ترسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې بل مسله چې ما په کډی راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدلم اوس مې خپل ټول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طيبات څخه ګټه ورسي کې دله حوصله مندین نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنۍ ورستنۍ عنوان د چیزی تاسو ته نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته، چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه ده چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، دریم ټوک. او بل خبره داره چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه، په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله. ډېرې ښې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یو یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته، چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج تکمه بریدا چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راوړل او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاذ په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه اصلاحات علمي کې. ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی و. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چشو جوړیږي، څنګه رامنځته شو څه په دې. ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نوښت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی و، هغه دا و چې ولې مثلا په زمونږ ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په یو وچو کې اوسېږو، دلته د خزندو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی. یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځېدلی دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدلې ده. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال په اړه و. استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې هغه دا و چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. ال تړیر خو د مثالونو راوړل شي دي تر خو دلایل ورته راوړل شي دي چې هغه منتخب کړی د اسمال یوازې یو دوت نه دی بلکې دا زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک په د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد پورنی ته ورکی هغه به د خلوص یو 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 نمونه و امداس مثلا د ګدر په اړه باندې چال تک هم بحث شوه دی په هغه کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوی دی بلکې د هغه ترڅنګ د اجتماعي ارزښت باندې هم غږیدلی دی مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلی انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي دا ډېر زیات ګټور شی دی او همداسې نور ډېر موضوعات وو البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواخیستلی شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډېر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني ډېرې خبرې به وکړي ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي هغه کتاب ته راوړلی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي یو بل ډیر ښه بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دی هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنې دا ټول شیان پکې راغلي د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغې د مخیلې پسې ګرځي باندې غږېږي او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي خپلو لوستونکو ته یې ورکول غواړي چې زمونږ کلتور زمونږ فرهنګ زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی دا شی اوس لوستونکي ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی که په کوم وطن کې چې ورانۍ جنګونه یي د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پاره ډیر جالب کتاب وو ډیر داسې مسایل وو پکې چې مونږ به عام اورېدلي ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی دا د ستاینې وړ دی او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو د هغې د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی ولې داسې و اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هر رنګ یې بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم. او په خیر راغلی دوست صاحب خبرونې ته، ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان. زه ډېره مننه کوم له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کور ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه اخیستې. کور مودان ډېره مننه کوم. بله مننه ځانګړې د استاد محبوب نه کوم، ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی. یوازنی ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو، د ټولو مبارکي ورته وایم. لاغو خویندو مننه کوم چې د دې ژبې ته کار کړی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. رازم فرهنگجاج ته، په فرهنگجاج کې ډیر ښه مسائل کومه تاسو وګورو. فرهنگ د افغانستان په دغه حالت ته رسیدلی چې پر ځینو یا د جګړو د وجې یا مثلا دغه د هغه ټولنیزو نابرابریو له امله ځینې شیان له ورکېدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړه او ښه کار یې دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې ځلان صاحب خبرې پرې وکړې، ساحوي تحقیق دی استاد تللی دی، د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي، او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لویه لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدای شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارت راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی. نقل قولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په دې شیانو نه غږیږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه یې معرفي شوي، د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک ویلي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړه یې دغه کوي بندوي. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه. خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتول ډېر منظوم ادبیات زېږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته اثر واښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګیل دی خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او د دې ترڅنګ چې دا محدود پاتې نشي که پراتونکي کې پکار کوي. دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي. ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو، ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي، موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د دې تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله په کې موسمونه په کې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت نور هم لوړ کړی دی. زه استاس د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، د دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، د دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې او فهرست پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي او کتاب ګوري، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی و، له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ترې اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاذه یاد مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا گاوري ټولو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. خوشاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد تنا بلکې ټول افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زمونږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیریدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زمونږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونو، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدی کې وي چې کله به اوس د تورسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یو کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوزول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېر ډېره مبارکي وایم، ډېر دې خیر ویسي، کور دې ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږ ډېره کوم چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر راواخلي، زمونږ دود دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو وخت نه کړ، دومره مخکې لا نه ړه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغه کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه و، څه خبره وه؟ هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس یې موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه را اخیستي و، تر څو وایي دغه نمونه د وخت په تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک په یو وخت کې د غشي رول ولې یا به ریسرچ کې یو بګوري چیرې مثلا دغه بوټي شي وو یا مثلا دا څنګه وو چې شي وو شي نو په دا خاطر باندې دغه فرهنجاج کتاب کې ما ولې سره چې د افغانستان صاحب په اړه کې ما ورېدلې دا غي مکمل قصه راوسته دا چې خلک دغه په اړه کې څه وایي د سیمې خلک هغه خلک چې عمل ته دي هغه یې په دې باره کې څه وایي ډولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاد کړې ده خو څنګه ډولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر بول پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرېدو سره شاید نور هم کیسه بل ډول لاړ شي پګړۍ ده دغه سې د عاشقانو عارفانو زیارت چې دی زه ورغلی یم او هلته چې ورغلم ومې لیدل ومې لوستل ماته ډېر خوند راکړ یو ځل بیا استاد پرې باندې خواري کړې ده دغه ډېری وسته په دغه کتاب کې د وخت تیرېدو سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالستانو نه دغه هیله ده هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو او موږ باید نورو خلکو ته ورزده کړو مون فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې شکل موږ خپل لباس خپل جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګودر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دی اوس
ډیر زیات مننه از زاهد صاحب د تاسو نه کوو راو شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبري په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ورسره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مستر جان زړه څنګه وایم بیا په پای کې له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سرزمونې نه دارنګ استاد ګلزاد او هغه ملګری دوستان چې دوی سره د پروګرام کې ونډه واخیسته کوری ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کوو ودان
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوو ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سچې پراترونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټولو دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې واره رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوی کیسه راوړی ده
زرپانا پوباکس کې موګک انجلې لکوره ووته او پوکوسه کې تا وشوه ناسا پای په یاد شول چې د هغه د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزکی چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه ولورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږک و ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګري راکړی خو خوړلی به دې و خو له یاده مې ووت مورې بیا نجلۍ ته وویل له دې نه وروسته دې کورت په بکس کې کینه دې که نه د موږکانو خوراک بشي جلی وویل خدا موری اوز می دا باکس پاکا چه مکتب تا یوسم. موری وویل خدا دا دا اوزی پاکوم. موری باکس پاک کرد او هغی تا یور کرد چه خپل کتابون مکتب تا پکی یوسی. کسا همچه دوی سوزال خپل کور که دیمگک و جون که کیمیاوی موادو سخه کار واخیست، خلا هم دو دوی پا کور که دیر مگکان ول او دواگانو هیز گتا نکولا. هغی دی مکتب پلاره که فکر کوا او لزان سرایی تصمیم ونی و چه وروز تلی دی با پا باکس که کرود او یا هم دی خوراکی نوشایان نیگ دی، زکه چه یا با مگکان بری حمله وکری او یا با هم پا باکس که خوراکی مواد خوصا او یا خراب شی.